اغیانو قبضه کرده. او امریکا و برطانیه ویلی دوی په شام او د هیواد په اتحادی روس د فشار زیاتولو لپاره په نوې بندیزونو غور کوي چې دا راز په محاصره شوي حلب ښار بمباري ختم کړل شي.
خبرونه مو زموږ د همکاري انیس اجمل ناوریده. اوس هم راځو اونیز خپرونې مشالونو ته. د نن په خپرونه کې بلوچستان ته ورځو. هلته د محرومه اولسونو د حقونو او برطانوي واک نه د خپلواکۍ لپاره د باچا خان د عدم تشدد د مبارزې جاج اخلو. دا خپرونه ستاسو لپاره شاهین بونیری جوړوي.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بونیری یم او د باچا خان د عدم تشدد کاروان د نوموړو مبارزینو پاړه په دې ځانګړې خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په مشالونه کې بلوچستان ته ځو. هلته د عدم تشدد د لارې د قومي حقونو د ګټلو لپاره د باچا خان د فکر او مبارزې جاج اخلو. باچا خان چې کله د شلمې پیړۍ په پیل کې د پښتنو په ټولنه کې د اصلاحاتو لپاره کوم تحریک پیل کړی و، هغې وروستو د خدایي خدمتګار تحریک شکل اختیار کړ. د دې تحریک د سوري لاندې د پښتنو د حقونو او برېتانوي واک نه د خپلواکۍ لپاره مبارزه پیل شوه. د افغانستان او هندوستان د نورو سیمو په رنګ باچا خان په بلوچستان کې هم د مظلومو اولسونو سره ودرېد او هغوی د خپلو حقونو لپاره کار ته آماده کړ. په کوټه کې میشت یو نوموړی سیاسي او ولسي مشر ډاکټر عنایت الله خان وایي چې د بلوچستان بدقسمتي دا وه چې باچا خان ته دغلته د کار کولو ډیره موقع په لاس نه وه ورغلې. د برېتانوي حکومت لپاره بلوچستان ډیر مهم وو او نه یې غوښتل چې دلته ولسونه د خپلو حقونو لپاره اواز پورته کړي. همدغه وجه وه چې کله هم باچا خان بلوچستان ته تللی دی نو نیول شوی دی او له صوبې وستل شوی دی. نوموړی بلوچستان ته د باچا خان د ځینې سفرونو کیسه صدا سي کوي.
یو ځل خدای چې راغلی د باچا مې سره په ملګرتیا کې راغلی وو. هغه وخت نو موږ به شي مطلب په کالجو کې، په ابتدایي کالجو کې وو، لیکن د کومه جلسه چې باچا لري په ملګرتیا کې وو، دلته د پښتنو د مشرانو، د قبایلي مشرانو، سیاسي کارکونانو د ډېر لوی جلوس او ډېر لوی جلسه وو. په داسې سبب ته دې کې بیا په دغه دوران د نیت خان سمت خان شهید هم ژوندی وو. دی دغه سره ملګری وو. د چمن تم دوی لاړ، د چمن دوره مو کړې وه. نور بیا یې دا پس دی صبح بدر کړې. دا دویم وار باندې خو بیا موږ خیر ښه ځوانان وو چې دی دلته راوستې وو. دی دلته ګرفتاره کړي او کوټې جیل ته واستوي. نو موږ ټول ملګري دا چې ځوانان وو، د کوټې جیل محاصره مو وکړه. حتی گھنٹے لس گھنٹے محاصرہ اور ملک محاصرہ ماتے دوست انکار ہو کے مجھے دا فیصلہ اصول سے بھائی دے وہ بھائی جب طور باندھی بدل تو نہ وہ مقدمہ اور باندھی چلی رہی، نہ تو گرفتار کی رہی، نہ وہ پتہ جیل کی. بیا دا فیصلہ اصول سے بھائی دلتے بوش پریشان ہوئے ملے صبح کو مت ڈیر زور باندھے اچھے بولے دے نہ مجھے مجبور ہو سے دے وہ بیا صبح بدل کو نہ بیا دے ٹرین پر ذریعے دل کے واپس واسطہ ہوئی.
ډاکټر عنایت الله خان وایي باچا خان غوښتل چې د بلوچستان په غرونو او سم وګرځي او هلته د حقونو نه بې برخې قبیلې د علم، پوهې او عدم تشدد د لارې تنظیم کړي، له خپلو حقونو نه خبر کړي او د برېتانوي واک نه آزاد کړي. نوموړی وایي د پاکستان د ازادۍ نه وروسته هم د باچا خان پر ضد ریاستي پالیسي بدله شوې نه وه. ډاکټر عنایت الله خان په 1988 کال کې بلوچستان ته د باچا خان د دورې ځینې یادونه زموږ سره شریک کړي دي.
ډېر لوی جلوس په سنس پیسې باندې دی په ټرین کې سجا د کولپور سره. دلته یو سټېشن دی کولپور، دغه سره بیا دی موږ مچ او کولپور، دغه سره بیا بایرول راوستې. نو چې په کوم وخت دی د کوټ بادود کې راغلی نو زراو کسان، د مورچان، بسان، خل، ځوانان، سټوډنټس، مخلوق، عوام، قبایلي مشران په جلوس کې دی راوستې. نو دی دلته مو نیشنل ډیموکراټیک پارټي سره وو. بیا دلته زموږ کور ته راغلی. نو څه وخت زموږ د کور سره دلته زما کرم دا عزت مستر کې چې ډېر دلته رالی زموږ کور ته هغه وخت دا زموږ ښځې چې وې ځوانانې نجونې چې وې دغه چې وې تعلیم یافته خلکو دغه هغو ته بره داسې د خوشحالۍ خبر وشي هغه ورځګر څه دوی زما په خلص مې غرمخت خوشحالۍ څه خوب کړی وو ورته د خوشحالۍ دغسې اتن ورته کوي د داسې ملاقاتونو داسې خبره داسې را ناسته بیا دی د تمام د کوټې دوره د وکړه د چمن د چمن چمن کې زموږ جلامی خان شهید دغه هغه ډېر لوی په جلوس په صورت کې دغه کړ بیا نو بلوسان علاقه دوشکې ته ولاړې کله سیف الله موږ ورسره ملګري وو موږ یو مشر خدای دې وبښي حاجي ملک غلام سرور اکا او رباب عبدالقادر کاچی صاحب غلام دستګر خان کاکړ مرحوم ملک عثمان کاچی صاحب ډاګر ورسره ملګري وو د بلوچستان مسلم باغ د لورلای دوره وکړه بیا دلته نواب اکبر خان بختی بیا خواهش درلود چې بیا د څو شپې زه سره کې بیا د اکبر خان بختی سره شپون څو شپې تیرې کړې بیا ملک عبدالله جان کاسی مرحوم دوې درې شپې د هغه سره په کور کې تیرې کړې بیا د خپل دوره ختم کړه ور بیا د هغه ته ولاړې نو دغه ډېره تاریخي دوره وه.
ډاکټر نعت الله خان د باچا خان سره دغه د عمر په ورسته برخه کې ډیر نږدې پاتې شوی دی او باچا خان چې کله هم بلوچستان ته تللی دی نو د هغه سره په کور کې ورځې شپې تیرې کړې دي. باچا خان د کم شخصیت مالک وو په دغه اړه نوموړی وایي
یو داسې پر نور چهره وه داسې په باوقار چهره وه چې د ده په مجلس کې به ناستو د خلکو بس دغه خواهش و چې دی د خبرې کوي اور موږ دې اورو په سب طریقہ چې دی د جهاد سره کښته شو او د ده په لاس کې پټور سو په پټو کې یو جوړه د ده سفری وي دوه جوړه کالي وو دا د ده ټول سامان او د هېچا ته دا دغه نور کړو چې دا سامان د ده د لاسه څوک واخلي د ده به جبر یو وره موږ په دغه دوران کې سوار باب عبدالقادر مرون د کوره شو موږ روان وو نوشکې ته چې داسې راووتلو په ګیټ باندې دوه درې کسان ناستو په جیب کې ده ته پوسټ راسو کې چې ای څوک ته څه دا ما دا خو د ګورمنټ انټلیجنس والا دی دوی ته دا دغه ورکړ چې دی به تاسو سره کې دا ورته ورڅ هغه راو بولای ها خواران رال په د بورتو درېدل دور ټول تاسو ګورمنټ ته خو سره استول څه څه ول هو جناب ولته به ما سره ځې مشکله بم ځې ول هو جناب بیا موږ څه تاسو کې چې په مور موچان کې ځایستا ول هو ځایستا د دې ته سیدیان والا ترتوله چې رپورٹ وکړي بالکل وکړي تاسو په تاسو د رګټیش کې بالکل وکړي لیکن یو تاسو دا ځکوم چې هر څه چې لیکي هغه وایي هغه ولیکي کوم څه زو وایم د په دا ډیر خوشاله یم چې دا ما خبرې تاسو حکومت ته ورسېږي لیکن په دې کې نور خاصه برداري مه کوئ زه نه غواړم چې ما سر ګنجای شي او دا حکومت موټر زما په سي او په دې باندې فضل د پټرول پر خرڅ راځي موټر ودروي حفاظت وزاز دي ستاسو د موټر حفاظت کوي تاسو راسي پر کوم موټر کې مې راځو لاړ چې دته واپس راسي نو خلک به نو ومني چې د دې د سادګۍ او د انسانیت دوستۍ غا د هر شي څه د هر قسم د نفرت او تعصب څخه بالاتر د هر غرور او تکبر دا د دې په دمزدي نه راغلي نو شوم څه مشوم وو چې ځوانان څه ځوان ځوان وو او جرأت به دغه سي درلود لکه چې د هر قوم یو هیرو چې جرأت درلود هر خبره چې د په زړه کې و هر خبره چې د په ذهن کې و هر خبره چې د علاقې او د خلکو د خیر کې و هغه به د بربلا کول.
بچا خان په بلوچستان کې د خپل قومي مبارزې په وخت د بلوچ او پښتون ترمنځ فرق نه کولو د غریب او امیر ترمنځ بلتون نه کولو ځکه چې هغه د نفرت تعصب او تشدد خلاف د انسان سره د مینې بشریت او امن تبلیغ کاوه. ډاکټر انیت الله خان وایي هم دغه وجوه چې بلوچ مشرانو باچا خان ته ډیر احترام لرو او د هغه د فکر او فلسفه به ډیر قدر کاوه.
عبدالرحمن کوټ خو بخیر اخر پوری د مرګ پوری مر سره بلګریو سینیټر مو د ما سره د کوټه جیل کې مو سکر جیل کې راته بلګریو حیدرآباد جیل کی مصر ملگر کراچی جیل کی مصر ملگر پاخر کی حیدرآباد کانس پولیس کیس کی مرد خان ولی خان سر وہ اور دین دو مصر ملگر ہو گل خان نصیر ہو واس بخش بزنجو ہو سردار طاولہ منگل ہو خیر بخش مرے ہو دا گرد سے بخش بدا بلوسان جڈران چپ دامت آخ لے دا گرد مصر پدا جیلو کی سر ہو اور دیا جو آگا دغا چھو موږ سره په پارٹی کې نه وو لیکن زموږ په تاریخ کې راځي شریک وو شهید اکبر خان مختص باچا خان ته خو دوی داسې احترام ورکوي لکه چې دی د بلو پښتون لیډر نه دی ګرځي د بلوچستانو لیډر دی آخو د دوی د روایت مطابق به د ده غوډو ته ملاس اچول داسې به داسې په احترامن ورته ناست وو د کوټې د دوشتیو د سیویو د کلاتو دا ګرد بلوچستان مشران اور که هندوانو غیر مسلمو هغه بالکل دغه څه په پرنام ورته ناست وو بلوچستان خو د پښتنو څخه زیات د احترام درلود باچا خان خو د بلوڅو د پښتنو ته خبرې دا ویلي چې دا دوه ورونه دي دواړه خپل د حقوقو څخه محروم دي خپل د وسایلو څخه محروم دي خپل د درنو د مځکو د مدني څخه محروم دي خپل د معدنیت څخه محروم دي حاکمان چې دي د پنجاب اشرفیاو دا ټول لکه چې مشرط پاکستان باندې چې دوی دغه په پاکستان په دغه باندې قبضه کړی وو دغه دوی ستاسو په ګیسو په وسایلو په ساحل باندې قبضه کړی ده نو ستاسو هیڅ وجه نه لري چې تاسو مابین کې سره وځګیږي دواړه محروم یاست دواړه محکوم یاست دواړه خپل د حقوق لپاره جنگ کوي خو چې هر وخت تاسو خپل حقوق واخیستل دغه واخیستل په بیا ګډ سره اوسېدل سره هم ستاسو خوښه ده که جلا کېدل هم ستاسو خوښه ده د خان کلات سره واخل د د ورور د شهزاده عبدالکریم سره واخل هر بلوس د د پر ډېر لوی احترام ډېر لوی مقام لري
ډاکټر نعمت الله خان زیاتوي کنن د بلوچستان ولسونه د تعلیم او پرمختیا په میدانونو کې د خیبر پښتونخوا د خلکو نو ورستو پاتې دي نو د هغې یو بنیادی وجه هم دا وه چې باچا خان ته په دغه صوبه کې د خپل فکر د وړاندې وړلو موقع په لاس نه و ورغلی بیا هم هغه یو سیاسي شعور پرېښی دی چې د هغې په رڼا کې د عدم تشدد کاروان پر مخ ځي
د مور سره لږ ساتلی وو هر وخت باچا خان به خواهش کوو یا راتلی په خپل د جک بابا څخه واپس کړي موږ ته دا موقع راکړه دې کم موقع دې په ځوان کې موږ ته خدای راکړي یا دې ته خدای ورکړي چې دای وو دوه درې ورځې پر هغه په اخري وخت وو موږ د بلوچستان ولا چې دا وخت په سیاسي تور باندې د سبا د پښتونخوا د سبا د خلکو سره په تعلیم باندې کې شاته دي کته په فوج کې شاته دي کبه په میډیکل ساينس کې شاته دي هغه لوی وجه دغه و چې باچا خان ته موقع نه شو ملو دا ځوانان ته د ورغلي وې دلته د شپون له دای د ورغلي وې خوران غریبان ته د ورغلي وې د دې تعلیم خاطر د دې ته دغه ورکړې توجه ورکړې و د دې د خبرې د مساوات ورکړې و دا خو ته د استعماري قوتو خو دا یو ډېر لوی دغه و چې دا به د بلوچستان څخه تاسو په ارسي وته باندې راغورځي بلوچستان چې بلوچستان کې پښتون بلوچستان دا چې لکه کې پروت دی چې هغه د انګریزانو د استعمار سره واخله بلکې د مغولو د سکانو د اول څه د وخت سره واخله دا خطاب دوی د پاره ډیر اهمیت درلود دا کوشش په دوی دغه کوي چې دا د بلوچستان پښتانه او بلوچستان بالکل دغه څه پاتې شي لکه چې دوی دا زموږ د ورونو ته قبایل آزاد قبایل کې د پښتانه په تعلیم وګدا کې شاته راځي نن دا تاسو وګورئ چې په بلوچستان کې د تعلیم د نړیوالو د وجه سره دوی چې هغه 5% کوټه مشتره کړې ده نه په فارن افیس کې زموږ دغه ست نه په پاکستان په یو وفاقي ادارې کې که په وابدا کې ده که په سوی کې ده که په بینکو کې ده که په نورو ادارو کې ده زموږ 0.5% لاندې ده
اوردونکو دغه واز زمونږ د نن خبرونه را روانه ونه بعد عدم تشدد د کاروان د مبارزینو په اړه د نور معلوماتو سره راځو تر هغه د الله پامان
اوس هم راځو اونیزې خبرونې د سولې پر لور ته د نن په پروګرام کې په کندهار کې په تھیټر خبرې کوو چې څنګه د دغه تھیټر اداکاران د سولې پر راوستلو کې خپل رول لوبوي دا پروګرام ستاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار بشیر ګواخ جوړوي
د سولې پر لور
ستړي مشي زه بشیر غواخم د سولې پر لور نننې خبرونه کې د افغانستان جنگ ځپلي جنوبي سیمو کې د هنري کارونو او په ځانګړي ډول پر تھیټر خبرې کوو دا ګورو چې دغلته د تھیټر هنري کار د کرکې ختمولو او مینې زیاتولو ترڅنګ د جګړو په خلاف څنګه کار کوي. د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو، کله چې څو میاشتې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کندهار مشهور هنرمند اداکار فضل احمد انیس ته د سرو زرو مډال ورک، نو د هغه باور نه کیده. انیس چې په کندهار کې د پلار پروډکشن للارې د هندي او انګریزي فلمونو ډبنګ یا دوبلکۍ او د ټلویزیونونو او ریډیوګانو لپاره ډرامې جوړوي، وایي د دې بې باورۍ څو وجې وي. یوه دا چې هغه فکر کاوه چې د دې کار به چارواکو ته دومره مهم نه وي. دوهمه وجه دا وه چې د هیواد لومړی تن یعنی ولسمشر دی په دومره لوړې جایزې ونازي. انیس وایي
دغه مډال که زه حقیقت درته ووایم، زه خپله ډېر هم آګاه نه یم، ولې تر کومې اندازې چې دوستانو ما ته ویلي دي، هغوی ویلي دي ما ته چې هغه کارونه چې تاسو په کندهار کې د فرهنګ او هنر په برخه کې خلکو ته کړي دي یا د افغانستان وګړو ته کړي دي، د همدا په خاطر باندې رئیس جمهور د یو فرمان له مخې دا وپتېله چې د سید جمال الدین افغان هغه دولتي نشان مستراکي. نو دا زه خپل نه یوازې زما بلکې د ټول کندهار د ځوانانو لپاره یو ښه تشویق بولم، او دا د ټول کندهار د سیمې لپاره زه خپل یو مثبت لاسرونه کوم. د سولې پر لور
فضل احمد انیس خوښه وکاله وړاندې د کندهار ننداره په نامه د سینمایي فعالیتونو اداره فعال کړه، او ورسره د پلار پروډکشن په نامه یو دفتر پرانیست چې د فلمونو ډبنګ یا دوبلکۍ. هغه نه یوازې نور هنرمندان روزلي، بلکې د ځایي رادیوګانو او تلویزیوني چینلونو لپاره هم ډرامې جوړ کړې دي. انیس وایي چې په لومړي سر کې په فلم یا ډرامه کې د خلکو کار کول په ټولنه کې عیب ګڼل کېده، خو اوس ورورو خلق پردی فخر کوي. انیس زیاتی دوی د خپل هنر لاره ډیر ځوانان لبد او اړولي او سم لارې ته لار خو نه کړي. نو موړه د خپل کار د اغیز په اړه وای
تر واندازې د مخې زموږ دغه د بلسي فلمونه د ډیر زیاتو طالبانو، البته دینی طالبانو په موبایلونو کې د زموږ فلمونه سره دا یو مثبت بدلون دی. په مثلا د خلکو په فکرونو کې راځي کله چې یو څوک ودې ته آماده شي چې فلم وګوري، طبي خبر ده په فلم کې ویلن سا یا غدار سا او په هغه کې یو هیرو یا اتل سا. د هیرو او غدار یا ویلن تر منځ کشمکش کې حتما هغه ویلن چې یا غدار چې هغه ډېر خراب کردار ادا کوي یا رول لوبوي، او هغه اتل چې هغه ښه کارونه کوي. نو بالاخره یو څوک چې کله فلم ګوري د فلم څخه هغه مثبت فکر اخذولی شي، اخیستلی شي، او ویلی شي چې ولا زم دا څه کار وکم ممکن زما څخه هم دا څه اتل جوړ شي د فلم. دا یو ډېر مثبت رول لري زموږ په ټولنه کې. زه دومره درته وایم چې موږ د منشیات یا په اصطلاح دغه مواد مخدر په پرزت باندې موږ یو ډرامه جوړه کړې وه. په هغه ډرامه کې موږ دا ښودلي وو چې یو الک چې غواړي چې زده کړې وکړي، مګر پلار یې ورته وایي چې نه، ته به حتما کور ته پیسې ګټې. هغه الک بیا په نشیانو باندې اوري او هغه بیا په نشه باندې روزي کېږي. بلاخره هغه د پلار د شی هم وزي او د زده کړو نه پاتې دي او کار یې ټول خراب دي. نو ما ته یو پلار ټلیفون وکړ چې ویل چې انیسانه تاسو د دې ډرامې په کتلو سره ما د ځان سره دا پریکړه کړې ده چې زه به ټول عمر کوم کار به هیڅ خراب نه، زه به کچکول ګرځم، زه به سوال کوم، خپل اولادونه به د زده کړې څخه نه محروم کوم، به نه راګرځم. نو نور هم داسې ډېر مثالونه ستاسو ما سره. نو زه فکر کوم چې دا یو ډېر مثبت بدلون دی، کوم چې یو کس البته هغه فکر هم چینج کو یو شلو ریته. نو دا زه فکر کوم چې موږ خپل هدف تقریبا رسیدلی یو. چی بیان تر پورتا سین سر پوی نورنګ سی، چی بیان تر پورتا سین سر پوی نورنګ سی، سی
مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه یوزونکو له 1900 اویاو موکلنو راهیسی د پښتنو په سیمو کې جګړې روانې دي. د جګړو په لکونو خلک وژلي، په زرګونو کورونه وران کړي او د ژوند بنیادي اسانتیاوي له منځه وړي دي. جنګونو که له یوې خوا پر خلکو په نفسیاتي یا روحي توګه اغیزه کړي او هغوی تشدد خوښولو ته هڅولي، نو له بلې خوا یې کلتوري فعالیتونه هم محدود کړي دي. د کلتوري چارو کارپوه شیرعالم شینواری وایي جنګونو نه یوازې خلک وژلي، بلکې د پښتني ټولنې اقدار هم ختم کړي دي چې له کبله یې په خلکو کې د جګړو سره مینه زیاته شوې ده. داغه په خبره فرهنګي کارونه او هنر کولای شي چې خلک له دې جګړو بیرته وګرځي.
له بده مرغه داسې وشو چې زموږ چاپېریال کې تېر ډېر څلوېښتو کال نه کوم قسم حالات جوړ شوي دي، نو په دې وجه باندې د خلکو ریډیکلایزیشن شوی، هغې فکري رجحان هم تشدد طرف ته زیات مایل دی. ځوانان هم او لوی هم واړه هم د توتک سره مخ شوي دي، د تشدد سره مخ شوي دي. نو څه خلک داسې یو فکر والا شته چې هغوی په سوشل میډیا باندې ځینې فلمونه جوړ کړي دي او کوشش کړی دی.
تاسو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د افغانستان کندهار ولایت په تاریخي لحاظ د هنرونو د ودې ځای وو، خو تیرو څلوېښتو کلونو کې جګړو ډېر ځپلې دي. خو اوس دغلته ځوانان کوشش کوي چې ورو ورو خلک د پرمختګ په لور روان کړي. دوی کې د کندهار فلم او نندارې په نامه یو مرکز مشر جاوید احمد وطنیار هم دی. دوی تر ډېره د تیاتر له لارې د ښه پیغام والا هنري کارونه کوي. وطنیار سره مو د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه لپاره مرکه وکړه او په سر کې مو ته وپوښتل چې پر تھیټر ډرامو کې کوم موضوعات رنګاړي.
فلم زموږ سره تقریبا شل کسه نارینه کار کوي او د واتو په خوا شزنه سره کار کوي چې موږ د راډیو خبرونې لرو، د راډیو ډرامې لرو، راډیو اعلانونه لرو او خپل تلویزیونی خبرونې محمد کې درلودې. اوس فلم زیات تمغه مو په تھیاتر باندې دی چې موږ د تھیاتر ته په هی پروګرامونه لرو. ترکیه په دې ځون کې په هلمند، کندهار، روزګان، زابل کې مختلف مواد مخدر په اړه باندې نمایشونه کړي دي. د ماش تعلیم او تربیه په اړه مو کړي، د ښځو د حقوقو په اړه باندې مو کړي دي.
په جنوبي ولایتونو کې تاسو کار کوئ، نو ستونزې وي درته؟
ولا موږ چې کم فعالیت کاوه خو عموما یو اړ خو د دې هغه سره څوک آشنایان نه و. اول سر کې ځینې مشکلات ستونزې وي، اوس ښه دي خپل کندهار او هلمند روزګان کې خلک له دې هنر سره آشنا شوي دي او دې هنر ته تقریبا یو څه د خلکو په منځ کې محبوبیت پیدا کړی دی. خلک اوس په درنه سترګو ورته ګوري. هغه سیمې چې هغه د حکومت تر ولکې لاندې وي، موږ هغه سیمو ته سفرونه کوو، یعنې مکاتبو کې مې له ځایونو کې هلته موږ نمایشونه کوو. خو تر اوسه پورې موږ داسې کم کار نه دی کړی چې هغه موږ ته چې یو ستونزه مشکل جوړ کړي، ځکه دا د ټولنې د اصلاح لپاره د زموږ او دا چې د نسبتا د ټول را په ساته باندې هغه سیمه ده چې دلته د تعلیم کچه ډېره لږ ده، نو په دې خاطر باندې تھیاتر او سینما یوازینۍ لاره چې په دې دا موږ کولای شو خلکو ډېر ښه پیغام ورسوو او تر ډېره پورې مو دغه پیغامونه رسولي هم دي.
تھیاتر یا ډرامې یا هنر په ټوله کې په عمومي لحاظ کې سړی خبرو کې دا څومره اهمیت لري د ټولنې په اصلاح کې، د بدیانو په ګوته کولو کې، همداراز د جنگ څخه د نفرت په لړ کې څومره رول لري؟
ولا هم ډېر مهم دی، ډېر مثبت رول لري. که موږ تاسې وګورو د هنرونو څخه یوازینی هنر دغه تھیاتر او سینما ده چې په کسړۍ وغواړي په دې لاره باندې خپلې ټولنې ته زیات خدمت کولای شي. موږ زیات نمایشونه عموما موږ د پوهاوي پروګرامونه وړاندې کوو چې وکولای شو موږ په سیمه کې کوم ستونزې مشکلات، مثال په بدو کې ښځه ورکول، په کوم عمر کې د نجونو ودول، تعلیم او تربیه، مواد مخدر، په دې باندې مختلف نمایشنامې جوړ کړي. حتی د زراعت په بخش کې اوس پروګرامونه لرو چې بزګرو ته د زراعت په بخش کې معلومات ورکوو چې باید څنګه پالیز وکړي. د ټول ټاکنو په اړه باندې مختلف پوهاوی پروګرامونه پر مخ
دیولی دی خلک ډیر وس خراز دي او خلک ډیر خوش دي نسبتا مخکې ما یادونه وکړه هغه سیمه چې حالت د سیواد کچه کم وي نو هغوی په ټریننګونو باندې هغوی په پوسټرو په دې باندې په هول یو څه مشکل کار وي نو موږ دا کار کوشش هم کړی چې دا په ژوندۍ بڼه باندې یعنی هلته ولاړ په سټیج ته په ژوندۍ بڼه باندې دا شی ورته وشي چې دا مشکل دا ستونزه ده د حل لاره ده نو خلک ډیر استفاده اوس کوي او خلک باندې ډیر تاثیر کړی دي زموږ سیمه کې
وطنیار صاحب تاسو د خزو خبرو کړ چې په بدو کې خزو ورکول کیږي تاسو را په تھیټر کې یا په ډرامو د پاره کوم ممثلینی اداکاران خزو شته دي
موږ اکثرا وخت چې ځینی اطراف ته وځو یا نمایشونه کوو بیا د الګ څخه د ښځینه کریکټر جوړو یعنی په الګ باندې دا شی لوبو مخکې موږ د سریالو خبره کوم موږ دوه سریالونه جوړ کړو متاسفانه چې موږ په خپل هیواد کې اداره نه لرو افغاني اداکاران ښځینه نه لرو بیا موږ د پېښور څخه دین راغورته اوس موږ کندهار فلم او نندارې په دې باندې توانه دلې دي چې د ځان سره د شزینه او مکاتبو د فار د شزو د ټولین د ټولونو د فار مو شزینه مو سنین پیدا کړ چې هغه زی هغه سره په هغې پروګرامونه وړاندې کی شزینه شزو ته پروګرامونه وړاندې کی اوس شدې موږ یو ټیم لري یو ګروپ لري د شزینه او د چې هغه د شزینه او مکاتبو او شزو چارو ریاست ته او د شزو ټولونو ته شزینه زی شزینه زی الته د چاته پروګرامونه وتوړان دي کوي او خپل پیغام ته دوی پوری رسوي اوس موږ په دې توګه نه دیو چې یو شزینه ګروپ هم ولرو د نارینه او ترڅنګ یو شزینه ګروپ هم ولرو چې موږ سرکار
د سولې پر لور
او هم دې سره د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیږي تر بلې ونې در سره ز بشیر غواخ مخه خکو
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز
پر لنډ سپو 2013
15300
او 15300 کیلو هرتز